حمایت مردم محروم شود و راه‌های جستجو گردد که افراد دشمن تغییر جهت بدهند و به مرور زمان سلاح خود را به زمین بگذارند.
و رسیدیم به پایان این مجله خبری. احمد شبر با شماست و با برنامه یک ساعته دیگه. آقای شبر،
امید مرزبان مننه و وریدون کوتا سلامونه ده از رادیو روانه خبرونه د یو ساعت په مخه ده او پکې مول اسلام آباد د کابل لنوی غشتن خبرو د موضوع مو په خبرونو پسې مفصل راخسته ده او د نور مطالبو تر معرفي مخکې صالح شخصي خلقي د دې ساعت خبرونه وړاندې کوي.
دا افغانستان ولسمشر حامد کرزی وی طالبان به ونتوانی که چه درتون که اونه انتخابات گرد ورد کری. دا متحد ایالاتو دا دفاع وزارت افغانستان دا ولسمشری او ولایتی شوراگانو دا امنیت ساتن لپاره خپل پوره چمتو والی سرگن کرد. دا کندز ولای دا دشتی اچی ولسوالی دا امنیت قماندانو ووجر شو. دا روسی ولسمشر دا اوکراین پا جمهور رئیس انتقاد کلی چه غواری لروسی سر خپل اریکی خرابی کلی او دا ملگرو ملتو دا امنیت شورا دا میانمار هغه پریکړه وځنډوله چې د میانمار د حکومت پر ضد د ډیموکراسۍ پلوي مشر آنګ سان سو چی د نظربندۍ له تمدید وروسته اقدام وکړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی وایي طالبان به ونتوانی کې چې د راتلونکې اونۍ انتخابات ګډوډ کړي. ولسمشر کرزی په کابل کې د خپلو انتخاباتي ملاتړیو غونډې ته پرون وویل چې د زمري په ناویشتمه به انتخابات سم په امنیت کې ترسره شي او دا انتخابات د افغانانو لپاره خورا مهم دي. طالبانو خبرداری ورکړی دی چې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو انتخابات به ګډوډ کړي او په وروستیو اونیو کې شخړې هم په افغانستان کې زیاتې شوې دي. په تیرو دریو ورځو کې د بریدونو په ترڅ کې و افغانان او بهرني پوځیان وژل شوي دي چې درې پکې امریکایان دي. د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزارت وایي چې د افغانستان د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو سم ترسره کیدو ته هیل شته او ښې تیاریانۍ ورته نیولې دي. د امریکا د دفاع وزارت ویاند جیف موریل وویل د ناټو په مشرۍ ځواکونه د امنیت تامینولو په برخه کې فعالیت کوي څو افغانان دا احساس کړي چې له ویرې پرته رایې ورکولی شي. د امریکا د دفاع وزارت ویاند بیا څرګنده کړه چې دا ځل 4 میلیونه نویو کسانو رایې پاڼې اخیستې دي. ټاکل شوې ده چې راتلونکې اونۍ د زمري په نویشتمه د افغانستان د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو انتخابات ترسره شي. زمونږ غږ له ازادي راډیو اوري. یو پولنډي عسکر د افغانستان په جنوب کې له طالبانو سره د جګړې پر مهال وژل شوی دی. د پولنډ دفاع وزارت وویل چې د دانیل امپروزونسکي جسد یې د غزني ولایت په اجرستان ولسوالۍ کې موندلی دی. دانیل د دوشنبې په ورځ ناوخته ووژل شو او 4 نور پولنډي عسکر زخمیان شول. 22 کلن دانیل لسم پولنډي عسکر دی چې له 2002 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې وژل کیږي. او له کندز څخه د ازادي راډیو د خبریال د راپور پر اساس تېره شپه د دغه ولایت د دشت ارچي ولسوالۍ د امنیت قماندان نورخان چې د کندز د ولي ورور دی د وسلوالو طالبانو په حمله کې ووژل شو. له نوموړي سره په دې حمله کې یو پولیس مړ او 4 نور ټپیان شوي دي. پېښه د کندز امنیت قماندان هم تایید کړې ده. د وسلوالو طالبانو یو ویاند له ازادۍ راډیو سره په ټلیفوني تماس کې د دې حمله پړه پر غاړه اخیستې او وایي چې په دې حمله کې 10 سرتیري وژلي او یو رینجر موټر یې ورته ویجاړ کړی دی. کورني خبرونه هم دومره ول. تر لږ ځنډ وروسته نړیوال خبرونه اوري. د روسي ولسمشر دیمیتری میدویدیف د اوکراین پر مشرتابه سخت انتقاد کړی او تورن کړی دی چې د روسي پر ضد دی او غواړي چې له مسکو سره اړیکې خراب کړي. په یو پرانستي لیک کې میدویدیف د اوکراین ولسمشر ویکتور یوشچینکو ته ویلي چې کیف ته به د نوي سفیر لیږل تر هغه وځنډوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ روابط ښه شوي نه وي. میدویدیف د یوکراین مشران ملامته کړي دي چې له روسیې سره د اقتصادي روابطو د ګډوډولو هڅه کوي او غواړي چې اروپا ته د ګازو د غځېدلې پایپ لاین په برخه کې ستونزې پیدا کړي. د روسیې ولسمشر همداراز ویلي دي چې اوکراین له ګرجستان سره د ګرجستان په بیلتون غوښتونکې سیمې جنوبي اوسیتیا کې په جنایتو کې لاس لري. د ملګرو ملتو امنیت شورا هغه پریکړه وځنډوله چې د میانمار د حکومت پر ضد د ډیموکراسۍ پلوي مشر آنګ سان سو چی د نظربندۍ له تمدیده وروسته اقدام وکړي. د سه شنبې په ورځ په دې ارتباط د فرانسې په غوښتنه بیړنۍ غونډه پیل شوه. هغه وخت غونډه ځنډنۍ شوه کله چې چین، روسیې، ویتنام او لیبیا رضایت ونه خود. د امریکا متحده ایالات هڅه کوي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 غړي هیوادونه د میانمار دولت ملامت کړي چې 48 کلنه د نوبل د سولې جایزې وړونکې آنګ سان سوچی د نورو 13 میاشتو په مخه په خپل کور کې نظر بند کړه. په امنیت شورا کې چین چې د میانمار سره د سوداګرۍ په برخه کې ښې اړیکې لري او روسیې پخوا هم د میانمار پر ضد له ورته پرېکړې سره مخالفت کړی و. له ازادي راډیو خبرونه اوري. لویدیزه آسیا دوو جلا جلا طوفانونو سخت وځپوله چې په تایوان، جاپان او عموما په چین کې د مرګ ژوبلې سبب شوې. په تایوان کې د موراکوټ په نوم سخت طوفان چې په نیمایي پیړۍ کې ساری نه درلود ورانوونکي سیلونو 12 تنه ووژل. په لور ته په چین کې هم لږ تر لږه 1 میلیون کسان له ساحلي سیمو څخه د دغه هیواد لویدیز لور ته تیښتې ته اړ شول. همداراز یو بل اقلیمي طوفان جاپان ته د نږدې کېدو په حال کې دی چې د سیلونو او مځکو د ښویدو له امله لږ تر لږه 10 تنه یې وژلې دي. او د کاستاریکا ولسمشر وایي چې د خنزیر انفلوئنزا نیولې ده. اسکار ایریس د سه شنبې په ورځ وویل چې په ایچیو ان یو میکروب اخته شوی دی خو صحت یې ښه دی او کولی شي له خپل کوره د ولسمشرۍ کارونه ترسره کړي. 9 کلن ولسمشر او د نوبل د سولې د جایزې وړونکي ته په کور کې درمل ورکول کېږي. د وویل چې د اګست له 9 ناروغ شوی دی او تر 12 نیټې لا له خلکو سره په ارتباط کې و. دا ناروغي تیر پسرلی په مکسیکو کې پیدا شوه او بیا لږ تر لږه په 118 هیوادونو کې خپره شوه او تر اوسه په نړۍ کې 122,000 کسان په دې ناروغۍ اخته شوي دي او څه باندې 1,150 کسان یې وژلي دي. له ازادي راډیو مو خبرونه واورېدل.
دا د ازادي راډیو ده. افغان حکومت له پاکستان د تروریزم پر ضد جګړې کې نوی غوښتنه کړې ده. د ولسمشر کرزي ویان په افغانستان کې له بهرنیو پوځیانو یو هیله وکړه. پروانه خبرونه کې مو د دغو موضوعاتو ترڅنګ په افغانستان کې له تازه انتخاباتي حالو ځلو خبرو. د افغانستان د بیا رغاونې په برخه کې مو د بانکي سیستم په ارتباط د امریکا لمرستو خبرو. له افغانستان سره روسي هم کومک کړی دی. دا غو بي ځای شو حال مو اخیسته دی چې له وزیرستان جګړو بلوچستان ته لښتولې دي. یو شمېر نور مطالب هم د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې تر نه بجو اوریدلای شي. افغانستان له پاکستان وغوښتل چې د ترورستانو د مرکزونو د لمنځه وړلو لپاره خپلې هلې ځلې ګړندۍ کړي او په دې بسنه ونه کړي چې بیت الله مسعود وشل شوی دی. د افغانستان د ولسمشر ویاند همایون حمیدزاده پرون په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په ذریعه د بیت الله مسعود د وشلو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل پاکستان باید د بیت الله مسعود له وشل کېدو سره لاس تر زنې کښېننی او له خپلې خاورې افغانستان ته د ترورستانو د اوښتو د مخنیوي لپاره له نور فعالیت لاس وانخلي. حمیدزاده وویل همدا پټ مرکزونه دي چې د افغانستان د نامنۍ اصلي علت دي. حمیدزاده زیاته کړه هر ځای چې د افغانستان دشمنان وژل کیږي ښه خبره ده، خو اصلي خبره دا ده چې د ترورستانو پر ضد باید په پراخه پیمانه هلې ځلې دوام وکړي. پاکستاني او امریکایي چارواکي باور لري چې بیت الله مسعود د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د تیرې چهارشنبې په حمله کې وشل شوی. البته تر اوسه دغو چارواکو رسما دا خبره نه ده تایید کړې او د طالبانو یو قمندان ویلي دي چې بیت الله مسعود ژوندی دی. د افغانستان د جمهور رئیس ویاند د سیشنبی پروس په کابل کې خبريالانو ته دا هم وویل چې افغان دولت په دایمي توګه په هیواد کې د برتانوي ځواکونو مخالف نه دی، خو څه تغیرات باید راشي. همایون حمیدزاده دا خبره وروسته تر هغه وکړه چې سر ډیوډ ریچاردز چې په لند راتلونکي کې به د برتانیا لوی درستیز وټاکل شي وویل برتانوي عسکر به په افغانستان کې 40 کاله نور پاتې شي. د ولسمشر کرزي د ویاند د دغو څرګندونو تفصیل له کابل د ازادي راډیو د خبريال پر رپورټ کې.
د افغانستان د جمهور رئیس ویان همایون حمیدزاده د سه شنبې په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل چې په هیواد کې د نړیوالو ځواکونو د پاتې کېدو په پروګرام کې باید مثبت بدلون راشي. ښاغلی حمیدزاده وویل
حکومت افغانستان و مردم افغانستان علاقمند داشتن روابط
دوای د افغانستان حکومت او خلک هیلمند دي چې د انګلستان په ګډون له خپلو نړیوالو دوستانو سره خې او تلپاتې اړیکې ولري. خدا ډول اړیکې د دواړو خو په خو خټینګيږي. مونږ د هغوی له مالی او پوځي مرستو څخه مننه کوو. د انګلستان له دوست هیواد څخه تمه لرو چې خې اړیکې ورسره ولرو، خو د دې اړیکو بڼه باید بدل شي. برتانیا اوسمهال په افغانستان کې څه باندې 2000 پوځیان لري چې ډېر د هیواد په جنوبي ولایت هلمند کې میشت دي. د افغانستان دولت په وروستیو کلونو کې په عملیاتو کې د بهرنیو ځواکونو د تیروتنو په نتیجه کې د ملکي خلکو وژنه څارلې او په کلکه غوښتنه کړې ده چې د بهرنیو ځواکونو فعالیتونه باید د سولې د ټینګښت او د هیواد د پراختیا لپاره وسي. پوځي او سیاسي کارپوهان هم وایي چې د افغانستان د اردو د کمیت تر بشپړېدو او تجهیزېدو پورې په هیواد کې د بهرنیو ځواکونو پاتې کېدل ضروري دي، خو تر هغې پورې چې دا کمی پوره کېږي بهرنیو ځواکونو ته پکار ده چې خپل ټول پلانونه د افغانستان د دولت له مربوطو ارګانونو سره هماهنګ کړي تر څو د ځمکنیو او هوایي عملیاتو په وخت کې ملکي خلکو ته زیان ونه رسیږي.
د افغانستان د ولسمشر ویاند ویل د بریتانیا لمرستو مننه کوي، خو دا خبره چې دغه هیواد پوځي چارواکي ډیوډ ریچاردز ویلي دي چې د دوی ځواکونه به 40 کاله په افغانستان کې پاتې شي د تعامل وړ خبره ده. څو ورځې وړاندې جنرال سر ډیوډ ریچاردز چې ډېر ژر به د بریتانیا د پوځ لوی درسیس په څوکۍ کار پیل کړي خبري رسنیو ته دا خبره کړې وه. بریتانوي ځواکونه د ویلي وو چې په بریتانوي ځواکونه به په افغانستان کې 40 کاله پاتې وي. د جنرال ریچاردز دې څرګندونو یو ډول عکس العملونه په نورو سیمو کې هم رامنځته کړي دي. ګارډین ورځپاڼې په دې اړه یوه تحلیلي مقاله خپره کړې ده چې مهمې برخې جانقه علي کوزی اوروي.
جنرال ډیوډ ریچاردز ویلی و چې انګلیسي ځواکونه به د 40 کلونو لپاره په افغانستان کې داخل وي او ناتو له افغانستان څخه د وتلو هیڅ چانس نه لري. خدای وای خبرې دا معنا نه لري چې انګلیسي ځواکونه به په افغانستان کې د 40 کلونو لپاره له طالب وسلوالو سره په جګړو کې ښکیل وي. دا وای مقصد دا ده چې انګلستان او انګلیسي چارواکي به د افغانستان په ملکی، اقتصادي، ټولنیزو او اداري پروژو کې داخل وي. ګاردن لیکي د انګلستان د پوز اوسنۍ لوی درسیز جنرال سر ریچارډ دانات چې د روانې میاشتې په پای کې به د کار دوره ختمه شي د امریکا د پوځي چارواکو په څیر په دې باور ده چې له طالبانو سره د جګړې لپاره په افغانستان کې د زیات شمېر بهرنیو ځواکونو اړتیا ده. افغانانو او طالبانو ته د جنرال دانات پیغام دا ده چې بهرني ځواکونه به دا ځل میدان نه پرېږدي او د افغانانو په څنګ کې به ولاړ وي. جنرال ریچاردز د انګلستان د لوی درسیز جنرال دانت اورستې خبره خبرګه کړ چې وای انګلستان په افغانستان کې په جګړه کې ښکیل دی، خو وای چې دا یو څو اړخیزه یا څو بعدي شخړه ده او زیات وخت به ونیسي. جنرال ریچاردز وای د افغانستان کار د نظام جوړونې کار دی او کوم خیالي تصور نه دی. په دې هیواد کې یوازې د بیا رغونې کار او د یو نمونهي حکومت د جوړونې مسله مطرح نه ده، بلکې په نهایت کې باید د یوې قوي پخلاینې اساسات برابر شي. دوی لدې خبرو څخه زما مقصد دا و چې دا ټول عملیه به تر 40 کلونو پورې وخت ونیسي. ګاردن لیکي جنرال سر ریچاردز په افغانستان کې نابلده هم نه ده. د په 2008 میلادي کال کې په دې هیواد کې د ناتو تر مشرۍ لاندې ISAF ځواک د عمومي قومندان په څوکۍ کار کړی. د خپل کاري مسؤلیت په اساس هڅه کوله چې د افغانستان له قومي مشرانو سره کار وکړي. د ګارډین خبریال لیکي کله چې ما د روان کال په سر کې د سترې لوبې یا ګریټ ګیم داستان لپاره له جنرال ریچارډ سره مرکه کوله، نو د افغانستان او افغانانو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې راته وویل افغانستان او افغانان زما په وینه کې ګډ دي. افغانان د وحشت او سختیو په جریان کې بیا هم ډیر مهربانه او صبور خلک دي او همدا وجه ده چې د دې خلکو دې خصوصیت په بهرنیانو اغیز کړی. افغانستان یو تاریخي هیواد دی او ډیر پیژندل شوي او تکړه کسان پکې تیر شوي، او هر وخت چې خلکو د دې هیواد خلک نه دي پیژندلي نو د سترو هیوادونو ستر پوځونه هم له سترو مصیبتونو سره مخامخ شوي دي. جنرال ریچاردز وای افغانانو د وخت ستر قدرت شوروي اتحاد او کمونیزم ته ماتې ورکړه. د دوی د قربانیو په نتیجه کې د ختیځ اروپا میلیونونه انسانان آزاد شول، خو پخپل افغانانو ته د دې ستر کار مناسب پاداش ورنه کړ شو. ریچاردز وای طالبان د افغانستان د خلکو په سلو کې ممکن 15 برخوي او ټول په یو قوم پورې تړلي کسان دي. ګاردین د مقالې په وروستیو کرښو کې لیکي په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو زیات شمېر قومندانانو په وار وار ویلي چې د افغانستان شخړه یوازې پوځي حل نه لري. دا قومندانان یو حل ته د نه رسېدو په کار کې د انګلستان د حکومت او بهرنیو چارو د وزارت په شمول نور ملامت بولي چې زیات کارنده کړی. قومندانان وای که حکومتونو د افغانستان د شخړې حل نشو رامنځته کولای نو د یو ډول جوړجاړي د رامنځته کولو په کار کې خو مرسته کولای شوه. د ګاردین په وینا دا سبریخی چې دا پیغام د ټولې نړۍ غوږو ته رسیږي، خو مخکې له هغې چې خلک په اهمیت او توپیر پوه شي ممکن نور پوځیان هم وژل شي.
ازادي راډیو وطنوالو ته زیری ورکوي چې د افغانستان د جمهوری ریاست کاندیدانو حامد کرزی، ډاکټر اشرف غنی احمدزی او ډاکټر عبدالله عبدالله موافقه کړې په هغه تاریخي مناظره کې برخه واخلي چې د ازادي راډیو په ابتکار او د ملي تلویزیون په همکارۍ د اسد د میاشتې په 15مه جوړیږي. دا مناظره به په مستقیمه توګه په ازادي راډیو، ملي تلویزیون او نورو محلي او بین المللي رسنیو کې خپریږي. وخت په یاد ولرئ، د اسد د میاشتې 15مه د ماښام 15 بجې.
وروسته پروانه خبرونه کې له مختلفو ولایتونو د انتخاباتي الو ځلو تازه راپورټونه خبرو. د ایتالیا د دفاع او بهرنیو چارو وزیران په افغانستان کې د خپلو سرتیرو په وړاندې د پرتو محدودیتونو د بدلون غوښتنه کوي. دوی وایي هغه اصول باید بدل شي چې له مخې د دوی سرتیري وکړای شي د وسلوالو د حملو پر ضد متقابله حمله وکړي. ویل کیږي چې د ایتالیا کین اړخه ګونبه د قانون په دې برخه کې بدلون راوستل ونه مني او ډیر وخت به وغوړي څو دغه ډول تغییر ومنل شي. صالح ساقسی خلقی او په دې اړه نور تفصیل.
د ایتالیا لوړ رتبه مقامات د خپلو سرتیرو د فعالیتونو په وړاندې د اصولو د بدلولو هڅه کوي چې په افغانستان کې د وسلوالو لخوا د مخ په زیاتېدونکو حملو سره مخامخ دي. د ایتالیا د دفاع وزیر اگناسیو لاروسا او د بهرنیو چارو وزیر فرانکو فراتینی د هغو مرکو پر اساس چې د دوشنبه او سه شنبه په ورځو د دغه هیواد د کوریری د لسیرا په ورځپاڼه کې خبرې شوې ویلي چې دغه اصول تر اوسه ډیر محدود و. د ایتالیا 2300 سرتیری د پوځي قوانینو پر اساس نشي کولای پر دوی د حملې په صورت کې متقابله حمله وکړي. له دغه بدلون سره کېدای شي چې پوسته درنې وسلې او د متقبلو حملو اجازه ورکړل شي. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر فرانتینی کوریرې ورځپاڼې ته وویل موږ په خپل ماموریت کې سولې ته د رسېدو لپاره دستور عملونو ته اړتیا لرو چې هغه نه یوازې په ملکي فعالیتونو بلکې واقعیا په پوځي برخه کې هم لاسته راوړنې وي. دغه وړاندیز ممکن د مخالف کین اړخی ګوند له سخت مخالفت سره مخامخ شي او د ایټالیا د قانون د دې برخې بدلون بچي پر پوځي ډیر محدودیتونه لګولې دي زیات وخت ونیسي. ایټالیا تیر کال تر یو حده په افغانستان کې په خپل ماموریت کې لګول شوي محدودیتونه کم کړل او د موقت وخت لپاره د افغانستان نارمو جنوبي سیمو ته د خپلو سرتیرو د انتقال اجازه ورکړه. ایتالیا په افغانستان کې د روانې میاشتې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په محل د امنیت ساتنې لپاره په موقتي توګه خپل شاوخوا 1500 اضافي سرتیري دغه هیواد ته واستول. تر اوسه په افغانستان کې د جګړو له امله د وروستیو وژل شویو سرتیرو په شمول 14 ایټالوي عسکر وژل شوي دي.
د روسي د بیړنیو چارو د وزارت یو الوتکه افغانستان ته رسیدلې ده. په دې الوتکه کې دوه هلیکوپټرې بار شوي وي چې ویل کیږي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ته به وسپارل شي. د هلیکوپټرې د روسي او جرمني له لوري افغانستان ته وړیا ورکول کیږي. له ماسکو نور تفصیل زموږ خبريال فرید عمر راکوي.
د روسي یو باروونکی ترانسپورتي الوتکه روسلان چې دوه هلیکوپټرې پکې بار وي د سه شنبه په ورځ د کابل نړیوال هوایي ډګر ته ورسېده. دغه دوی هلیکوپټر چې په طبي سامان آلاتو سنبال دي د روسیې او جرمني لخوا د افغانستان هوایي پوسته په وړیا توګه ورکول کیږي. د دغو دوو چورلکو مالی تخصیص د دواړو هیوادونو لخوا ورکول کیږي. دغه می اته ډول چورلکې به یوازې او یوازې د ملکي مقصدونو لپاره کارول کیږي او د دې ترڅنګ به د ژغورنې دنده ترسره کوي. دغه هلیکوپټر به له بستکاري او معاینې وروسته د یو لړ خاصو مراسمو په ترڅ کې د روسیې د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر الکسی برادافکین لخوا افغان لوري ته وسپارل شي. په دغو مراسمو کې به د افغان د حکومت ځینې غړي او د جرمني او روسیې سفیران حاضر وي. فرید عمر، د ازادي راډیو، مسکو.
www.azadiradio.com
دا ساده رادیو په ویب پاڼه کې هم دا اوس لمړی مطلب دا دی چې د موبایل ټلیفون لاري په بانکي خدماتونه تر سره شي. په دې ارتباط پر روان خبرونه کې ورسته مفصل رپورت اوریدلای شي. د ویب پاڼې بل رپورت دا دی چې کرزی خپل انتخاباتي طرح اعلان کړه او بل عنوان دا دی چې د افغانستان د ملي پراختیا د ستراتیژي کانفرنس پرون پرانستل شو. البته په یوه پاڼه کې نن پرانستل شو چې دا عنوان پرونی دی او د افغانستان د انتخاباتو په ارتباط په روانه خپرونه کې ګڼ مطالب خپرو.
د 1988 کال انتخابات
د سویډن د بهرنیو چارو وزیر هیله څرګنده کړه چې په افغانستان کې به د ولسمشۍ راتلونکي انتخابات احتمالا سم ترسره شي. نوموړي ویلي چې د افغانستان انتخابات به د سیمې پر امنیتي وضعیت هم ښه اغېز ولرلی شي. صالح سخصي خالقي په دې اړه رپورټ وړاندې کوي.
د سویډن د بهرنیو چارو وزیر کارل بلټ وایي په افغانستان کې به د ولسمشۍ راتلونکي انتخابات احتمالا سم ترسره شي او دا انتخابات په دغه هیواد او ګاونډۍ سیمه کې د امنیت په راوستو کې مهم رول لري. ښاغلي بلټ د سویډن د افټن بلټ له ورځپاڼې سره په مرکه کې د سه شنبې په ورځ وویل دغه انتخابات د افغانستان د راتلونکي لپاره د ډیر اهمیت وړ دي او همداراز د سیمې د امنیت او پرمختګ لپاره چې له مرکزي او جنوبي آسیا سره تړاو لري هم ډیر مهم دي. ښاغلي بلټ زیاته کړه د سکل د ولسمشری او ولایتي شوراګانو انتخابات او همدارس په راتلونکي کال کې پارلماني انتخابات هم خورا اهمیت لري. نوموړي زیاته کړه دغه انتخابات دولت جوړونې ته قانونیت ورکوي او ټولو قانونو ته دا احساس ورکوي چې حکومت د دوی دی. بلټ د وسلوالو طالبانو بیرته فعالېدل د نړیوالې ټولنې د اشتباه نښه وګڼله او په افغانستان کې یو سم عدلي سیستم او د یوې معتبرې او باصلاحیت ادارې په رامنځته کېدو کې هم پر نړیوالې ټولنې انتقاد وکړ. د سویډن د بهرنیو چارو وزیر وویل په افغانستان کې مسله د جګړې ګټل نه دي، بلکې خبره دا ده چې سوله رامنځته شي. په دې وروستیو کې سویډن د اروپایي اتحادیې د 22 غړیو هیوادونو دورهیي مشري کوي. ټاکل شوې ده چې ښاغلی بلټ به په راتلونکي سپتمبر میاشت کې د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو له وزیرانو سره د اروپا د سولې او پرمختګ او همداراز په افغانستان کې د هڅو د پرمختګ په اړه بحث وکړي.
د فرا په ولایت کې د ولسمشری د څوکۍ لپاره د کاندیدانو انتخاباتي حالې چلی دوام لري. په دې لړ کې د ډاکټر اشرف غنی احمد ضیا او حامد کرزي د پلویانو لوی غونډې جوړ شوې دي. له فرا د ازادي رادیو خبریال رپورت لري.
کابو نه ورځې د ټاکنو د سرته رسولو ورځې ته پاتې دي او د فرا په ولایت کې د جمهور ریاست د نوماندو ټاکنیزې غونډې هم په ځغلنده جریان لري. په دغه لړۍ کې په دوو جلا غونډو کې ځینې ځوانان او د فرا ولایت مخبرو ډاکټر اشرف غنی احمد زی او حامد کرزي ته خپل ملاتړ اعلان کړ. فرید احمد هیبت ډاکټر اشرف غنی احمد زی د ټاکنو د سیالۍ یو تن چارواکي ازادي راډیو ته وویل چې په یوې ټاکنیزې غونډې کې او خادرې سوتنو د فرا ولایت د مرکز او ولسوالۍ مخبرو خپل ملاتړ اشرف غنی احمد زی څخه څرګند کړ. همداشان په یو بل جلا غونډې کې ځینې ځوانانو د حامد کرزي څخه خپل ماتر څرګند کړ. انجینر عبدالرضا که دا غونډې مسؤل په دې اړه داسې وایي
دا غونډه چې موږ جوړه کړې وه د بېلابېلو نهادو ځوانان د کلي ځوانان تقریبا د شپږ نایو د ښار ځوانان وه او تقریبا د دېرش کلي ځوانان وه ورزشکاران هم دوی سره وه چې موږ تقریبا دوی تعداد درې سوه کس ته رسېد. دا غونډه جوړ کړه او دوی خپل طرفدار د کرزي صاحب پشتبان اعلان.
له بلې خوا د رسنیو نشتون په فراه ولایت کې ټاکنیزې سیالۍ د خنډ سره مخامخ کړي او د نوماندو استازي په دې اړه اندېښنه لري ځکه چې دوی نشي کولی چې خپل غږونه په سمه توګه خلکو ته ورسوي. همداشان د ځینو نوماندو استازي د فراه ولایت پر محلي ټلویزیون چې یوازنۍ رسنۍ ده نیوکې نیسي او وایي چې دغه ټلویزیون یوازې د کرزي کمپاینونه خپروي. فرید احمد هیبت ډاکټر اشرف غنی احمدزی د ټاکنیزو سیالۍ یو تن مسؤل په دې اړه داسې وایي
رسانه چاپی در فرا وجود نداره. رسانه رادیو
چاپی رسانه په فرا ولایت کې نشته. یوازې د اوس لپاره ازادي رادیو ده چې واقعا په بی طرفۍ سره کار کوي. د فرا محلي ټلویزیون چې یو دولتي رسانه ده زموږ کمپاینونو ته نه راځي او یوازې د حامد کرزي کمپاینونه خپروي او همداشان د ده پلوي کوي. خو د فرا د محلي ټلویزیون چارواکي دا ادعاوې ردوي او وایي چې دوی لږ امکانات او لږ خپرندوی او وخت په لاس کې لري ځکه نشي کولی چې ټول کمپاینونه په بشپړه توګه خپاره کړي. احمد شاه فطرت ازادي رادیو فرا ولایت.
ازادي رادیو وطنوالو ته زیری ورکوي چې د افغانستان د جمهوری ریاست کاندیدانو حامد کرزي، ډاکټر اشرف غنی احمدزی او ډاکټر عبدالله عبدالله موافقه کړې په هغه تاریخي مناظره کې برخه واخلي چې د ازادي رادیو په ابتکار او د ملي تلویزیون په همکارۍ د صد میاشتې په 15مه جوړیږي. دا مناظره به په مستقیمه توګه په ازادي رادیو، ملي تلویزیون او نورو محلي او بین المللي رسنیو کې خپریږي. وخت په یاد ولرئ، د صد میاشتې 15مه د ماښام 15 بجې.
د بلخ ولایت په بلخ ولسوالۍ کې د مختلفو ولسوالیو په سلګونو کسانو په راتلونکو انتخاباتو کې د میرویس یاسین ملاتړ وکړ. لسیمی رپورت لرو.
میرویس یاسین د دولت لوړ پوړي چارواکي په اداري فساد کې لاسلرونکي او د خلکو په زور یې تورن کړل. په بلخ ولسوالۍ کې د میرویس یاسین د کاندیدتورۍ څخه د ملاتړ په جوړه شوې غونډه کې چې د بلخ ولایت دولت آباد، چاربولک، چمتال، نرشایی، د دیدادي او خلم ولسوالۍ څخه یو شمېر خلکو په کې برخه اخیستې وه او د راتلونکي ولسمشرۍ لپاره یې میرویس یاسین یو وړ کاندید وبالا. ښاغلی یاسین خلکو ته د خپلو اهدافو د روښانه کولو تر څنګ د حامد کرزي دولت په بېکفایتۍ او د خلکو په زور یې تورن کړ.
چوکی جمهور رئیس داغه د ماوینینو او د وزیرانو په خوله نه دي، بلکې د دوی د ورونو په خوله دي. تیل د هغوی پیسې د دوی جبته دي، د ګاز پیسې د دوی جبته دي، د سړک جوړولو پیسې د دوی جبته دي. وزیر د دوی په خوله مقرر کیږي، والی د دوی په خوله مقرر کیږي، حاکم د دوی په خوله مقرر کیږي، سفیر د دوی په خوله مقرر کیږي، په تیارو کې دوی شریک دي، په بانکونو کې دوی شریک دي، او چیرته د تجارت او د ګټې کار دی دغه ټیم چې دا اوس را روان دی دوی پکې شریک. آیا دا د خدای او د رسول الله آیا په دغه بې عدالتۍ به دا مملکت مخکې لاړ شي؟ دغه حالت ته به تاسې سپین ږیري تغیر ورکوئ، دغه حالت ته به تاسې ځوانان تغیر ورکوئ، او دغه حالت به زموږ میندې او میندې تغیر ورکوئ. د خشونت او د ټوپک او د کوتک په ژبه نه، بلکې د رایې په ژبه.
د غونډې د برخه اخیستونکو څخه شازرین آزادۍ راډیو ته وویل دوی به خپله رایه هغو چا ته وکاروي چې د ځورېدلي او مظلوم ولس غږ اوري او د هېواد مینه ورسره وي.
میرویس یاسین په کمپاین موږ هغه سړی په کار دی چې وطن ته خدمت وکړن دي، د خلکو باندې غریب بېچاره باندې لاس راکش کړن دي، نه لکه د موجوده حکومتو دا نوې کابینه چې زموږ ده چې ټول دنیا دولت په خېټه کې واچو، غریب چې هماغه تباه دی او تباه دی. موږ هغه سړي ته رایه ورکوو ولو که هر څوک وي چې هغه د دې خلکو خدمتګار وي او د دې خلکو ته خدمت وکړن دي او خپل وطن آباد کړي او د دښمن د چنګال نه د وطن را خلاص کړي.
موږ خخیسې واغل د زموږ مقصد غوراغلي کمپاین ته کمین غواړي ورځو هر یو جرای هغه کمین ته موږ ورځو نه خو چې پوه شو کنه چې دغه سړی د وطن د خدمت کې موږ مقدره یو.
میرویس یاسین اداري فساد په دولتي ادارو کې د سرطان ناروغي وبلله او ویل که د خلکو ملاتړ ترلاسه کړي د اداري فساد په وړاندې مبارزه د کاري پروګرامونو له لومړیتوب څخه ده.
ظلم دی، د سرطان په منزله دی. زه به پرې نه ږدم چې زما او زما کورنۍ د حکومتي ځمکو نه، د شرکتونو نه استفاده وکړي. د وزیرانو تقرر به زه کوم، نه به زما ورور کوي. د وزیرانو تقرر به زه کوم، نه به زما د ماوینینو کورونه. تقرر د والیانو تقرر به ټول په شایسته سالارۍ او کفایت کېږي، او مزور شهادتنامې به زما په نظام کې نه چلیږي. لکه اوس چې ډېر وزیران مزور شهادتنامې او جعلي شهادتنامې لري، کار به اهل کار ته سپارل کېږي، فساد خپله د منځه ځي.
د انتخاباتو د نېټې په رانږدې کېدو سره شمال ولایتونه د جمهوري ریاست د کاندیدانو سفرونه د انتخاباتي سیالیو په خاطر تر پخوا زیات شوي دي، تر څو د خلکو ملاتړ ترلاسه کړي او په خپلو سیالانو بېلابېل تورونه لګوي.
ستاسو له پیغامونو نه
نوم ازما غلام حیدر حیدری د دوشی ولسوالۍ سیدنګ د ګوجر د قوم نماینده. هغه حکومت نمونه امنیت، صلح، آرامي غواړو. دا موجوده کم مشکلات چې دي دغه مشکلاتو د ختم لپاره د آینده حکومت نه تقاضا لرو چې هر حکومت راځي باید چې د خلکو مشکلاتو ته پام لرنه وکړي او د خلکو مشکلات حل شي. اقتصاد د خلکو بېخي زوب سره مخامخ دی، اقتصادي مشکلات لري او مکاتب تعلیم توجه وشي.
ما نوم سید مختار، مدیر تثبیت د جرګو د کوچیان ملایت بغلان. زموږ تقاضا د آینده رئیس جمهور نه دا ده چې خدمت وکړي کوچیانو، غمخوري وکړي. کوم ځای کې چې زموږ کوچیان پراته دي هغوی لپاره کلینیک، مدرسه، دا شیان جوړ کړي، امنیت راولي، او نور د باسازي په باره کې نور مشکلات چې لرو، صلح او آرامي په باره کې موږ دا تقاضا
ده. ما نوم حبیب رحمان د علادین خیلو د کلي د بغلان ولایت. دغه تقاضا ترې لرو چې امنیت راولي، صلح راولي، مخالفینو سره خبرې وکړي، پروژې جوړې کړي چې خلکو ته کار پیدا.
ازادي راډيو وطنوالو ته زیری ورکوي چې د افغانستان د جمهوریت ریاست کاندیدانو حامد کرزي، ډاکټر اشرف غنی احمدزی او ډاکټر عبدالله عبدالله موافقه کړې په هغه تاریخي مناظره کې برخه واخلي چې د ازادي راډیو په ابتکار او د ملي تلویزیون په همکارۍ د اسد د میاشتې په 25مه جوړیږي. دا مناظره به په مستقیمه توګه په ازادي راډیو، ملي تلویزیون او نورو محلي او بین المللي رسنیو کې خپریږي. وخت په یاد ولرئ، د اسد د میاشتې 25مه د ماښام 15 بجې.
اته بجې او دیرش دقیقې شوې. د دې ساعت د خبرونو لنډیز له صالحې ساخصۍ خالقي څخه اورو.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی وایي طالبان به ونه توانیږي چې د راتلونکې اونۍ انتخابات ګډوډ کړي. د متحده ایالاتو د دفاع وزارت د افغانستان د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د امنیت ساتنې لپاره خپل پوره چمتووالی څرګند کړ. د کندز ولایت د دشت ارچي ولسوالۍ د امنیه قمندان ووژل شو. د روسي ولسمشر د اوکراین په ولسمشر انتقاد وکړ چې غواړي له روسیې سره خپلې اړیکې خرابې کړي. د ملګرو ملتو په یوه نوي راپور کې راغلي دي چې د اټکل له مخې په آسیا کې 50 میلیونه ښځې د خپلو په ایډز اخته میړونو او یا د اوږدې مودې له ملګرو څخه د ایډز یا ایچ آی وی وایرس د اخته کېدو له ګواښ سره مخامخ دي. او لویدیزه آسیا دوو جلا جلا طوفانونو سخته وځپوله چې په تایوان، جاپان او عموما په چین کې د مرګ ژوبلې سبب شو.
د افغانستان د ملي پراختیا د ستراتیژیک کانفرنس په کابل کې پرانستل شو. په دې کانفرنس کې د کابینې یو شمېر غړیو، د بهرنیو مرستندویو مؤسسو او د ملګرو ملتونو د سازمان استازیو ګډون کړی و. دا کانفرنس چې پرون پرانستل شو، هدف یې دا و چې د افغانستان د ملي پراختیایي ستراتیژي او بخښي چې د افغانستان د ملي پراختیایي ستراتیژي په یو کال کې تر کومه ځایه پلی شوې ده وڅېړي، کومې ستونزې یې په مخ کې پرتې دي او د ښه تطبیق لپاره یې باید کومې لارې غوره شي. د افغانستان د ملي پراختیا 5 کلنه ستراتیژي تیر کال جوړه شوه او نړیوالې ټولنې په مالي او تخنیکي برخو کې د تطبیق ژمنه وکړه. له کابله د دې ستراتیژي پر غونډې رپورټ لرو.
د افغانستان د دولت لوړ پوړو چارواکو له نړیوالې ټولنې او د بهرنیو مرستندویو مؤسسو له یو شمېر استازو سره د هیواد د ملي پراختیایي ستراتیژۍ پر تطبیق نوي بحثونه پیل کړل. د افغانستان د ملي پراختیا 15 کلنه ستراتیژي تیر کال جوړه او نړیوالې ټولنې په خپلو مالي او تخنیکي مرستو د پلي کېدو ژمنه کړې ده. د افغانستان د مالی وزیر ډاکټر عمر زاخیلوال وویل چې د جوړې شوې غونډې هدف دا دی چې په یو کال کې دغه ستراتیژي تر کومه ځایه پلی شوې او راتلونکو 4 کلونو ته کومې لارې غوره شي چې په ښه توګه عملي شي، څه بیان کړي.
As a development framework, the ANDS may not be perfect.
د یو پرمختللي کاري چوکاټ ته نظر ممکن دا ستر ملنی وي، خو بیا هم د حکومت د ټولو برخو او زرګونو خلکو استازیتوب کوي. په دې ستراتیژۍ کې د هیواد د 4 ولایتونو پرمختیايي پروګرامونه په پام کې نیول سوي دي. هله ده چې د تیر یو کال لاسته راوړنې تجربه کړو او راتلونکي پلان ته ښه تدابیر ولرو او نړیوالو ټولنه پکې هم له دې زیاته برخه واخلي.
د افغانستان د ملي پراختیا 15 کلنه ستراتیژي تیر کال د اپریل په میاشت کې جوړه او د افغانستان په حق له د پاریس په کانفرنس کې د نړیوالې ټولنې د تایید وړ وګرځیده. په کانفرنس کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي کای آی ډی په یو کال کې د هیواد د ملي پراختیايي ستراتیژۍ پرمختګونه وستایل او هیله څرګنده کړه چې نړیواله ټولنه په دې برخه کې خپل مرستې نورې هم زیاتې کړي. خاغلی کای آی ډی وویل:
First of all, let me congratulate you with the annual report on the NDS. It
shows غوړم تاسو ته د افغانستان د ملي پراختیا د ستراتیژي د لاسته راوړنو مبارکي ووایم. دغه کانفرنس په دې حال کې جوړیږي چې په دې هیواد کې انتخابات ته لږ ورځې پاتې دي. له نړیوالو ټولنې هیله ده چې د افغانستان له نوي حکومت سره نورې مرستې هم وکړي او د پرمختګونو په لار کې تر شا ودرېږي.
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د معلوماتو لمخې د دې ستراتیژۍ لومړی برخه د هیواد د بیراغونې په مختلفو برخو کې د پلی کېدو په حال کې ده. خو د نورو سکتورونو په نسبت د ملي اردو او ملي پولیسو د کمیت د پوره کېدو او تجهیزېدو په برخه کې زیاته پلی شوې ده. په دې هکله بیا کارپوهان وایي چې دا ستراتیژي تر ډېره حده د دولت له ارګانونو او د خلکو د غوښتنو او اړتیاو سره په بشپړه توګه هماهنګ نه ده او اکثره بهرنۍ مرستندوی مؤسسې خپلې پیسې د دوی د خوښې پر پروژو لګوي. د افغانستان دولت هم له نړیوالې ټولنې او بهرنیو مرستندویو مؤسسو څخه غواړي چې دا مرستې دې په مستقیمه توګه له افغان دولت سره وشي.
لونه تر اوو ورځې د اونۍ د انتخاباتو د جریان تر ټولو شمنبه آزادي راډیو.
د افغانستان مرکزی بانک او د امریکا د متحده ایالاتو پراختیایي اداره په افغانستان کې د موبایل یا ګرځنده ټلیفون لالاري د بانکداري سیستم پراخوي. د افغانستان بانک رئیس له همدې عمله د سیشن بی پورس په کابل کې د دغو ادارو لخوا په جوړ شوي ورځني ورکشاپ کې وویل چې له دې سره به په ټول افغانستان کې بانکي خدمتونه په کم وخت او په ښه ډول ترسره شي. دغه شان په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو د سفارت مرستیال وویل د دغې نوې ټکنالوژۍ پیژندنه به د پیسو د لیږد او ساتنې په برخه کې له افغانانو سره ډېره مرسته وکړي. په دې اړه نور حال له کابله د اجمل تورمان په رپورټ کې.
د افغانستان بانک رئیس عبدالقادر فطرت د سې شنبې په ورځ په کابل کې په هغه ورکشاپ کې چې د دغه بانک او د امریکا د متحده ایالاتو د پراختیايي ادارې لخوا د موبایل یا ګرځنده ټلیفون لارې د بانکي خدمتونو د وړاندې کول لامل جوړ شوی وویل چې له دې لارې دولت کولای شي په ټول افغانستان کې په ټاکلي وخت او خوندي توګه خپل کارکونکو ته د دوی معاشونه ورسوي. دی وایي دا تولید د خلکو لپاره ښې اسانتیاوې برابرولی شي. خلک کولی شي د لارې خپل د برېښنا بیلونه تحویل کړي. حکومت کولای شي چې ملي پولیسو، ملي اردو او په لسګونو زرو ښوونکو ته له دې لارې د دوی معاشونه واستوي. اوس وسته خدمتونه یوازې د روشن مخابراتي شرکت له لارې د اجرا وړ دي. خو د افغانستان بانک د رئیس په وینا کېدای شي چې په راتلونکي کې نور مخابراتي شرکتونه هم ورته پروګرامونه پیل کړي. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو د سفارت مرستیال فرانس ریچاردونی وویل چې امریکې په تیرو دریو کلونو کې د بانکدارۍ او اړیکو د سکتور په برخه کې $15 میلیونه پانګه اچونه کړې ده. دی وایي د ګرځنده ټلیفون له لارې بانکي خدمتونه په ځانګړي ډول د هغو کسانو لپاره د مالی او اقتصادي خدمتونو لاسرسی برابروي چې پرمختللي بانکي خدمتونه په واک کې لري. دغه پروګرام د هغو کسانو لپاره چې په کلیو کې ژوند کوي او هیڅ ډول بانکي خدمتونه په واک کې نه لري د خو تضمینونو او جایزو اسانتیاوې برابرولی شي. په تیرو څو کلونو کې په افغانستان کې یو شمېر خصوصي بانکونه جوړ شوي دي چې له مرکز پرته په ولایتونو کې هم بانکي خدمتونه ترسره کوي. خو دا شکایتونه هم شته چې د دغو بانکونو خدمتونه چټک ندی او خلکو سره ډیر اعتبار هم نه لري. دا په داسې حال کې چې افغانستان بانک او هم خصوصي بانکونه وایي چې دوی هڅه کوي خه او چټک خدمتونه خلکو ته برابر کړي.
د هرات په دریو ولسوالیو کې د سړکونو د ریګه چولو د 500 پروژو کار پیل شو دی. د دغو پروژو لګښت د افغانستان له نشي موادو سره د مبارزې وزارت ورکوي او د کلیو او پراختیا وزارت له لوري د پروژې پر مخ بیول کیږي. د دغو پروژو په اړه د هرات له ښار سره مش خبريال رپورت لري.
د هرات ولایت د کلیو پراختیا ریاست وید محمد فرهاد قیزاده ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل دغه 15 پروژې د ګلران، غوریان او ګذری ولسوالیو کې پیل شوې.
با تعداد 5 پروژه که قلندری سرگ از برنامه کار در مقابل موست
در سلکون دیرگه چونه 15 پروژه عمل اندری ولسواله و که پینده کلو پراختیر یا سطر سار نیلاندی کار در جزافه بدل که پرمخ دیر در خبر و پده و امویل مربوطه سرک رغوان پروژه دولتی سرکو پوکتنه در 15 کلومتر پو اگدوالی شپگ متر سور سره 15 سانتریگه چونه سر در کلو پراختیر وزارت پا منظوره پیل شوی لګښت د مخدره مواد مخنیوي وزارت د حکومتي بودیجې څخه اجرا کیږي. ټول ټال مالی لګښت 10,965,000 افغانۍ شوی دی.
بیش از 10,600,000 افغانۍ از بودیجې
وزارت د دریم میاشتې په اوږدو کې به کار تکمیل شي. باید ووایم مې چې هرات ولایت په دا وروستیو کې د حکومت لخوا د مخدره توکو کروندو څخه صفر اعلان شو. په بدل کې د اړوند وزارت لخوا نه کروندګرو سره د $1,000,000 مرسته اعلان شوه. له همدغه پیسو انجل ولسوالۍ کې د 1 کیلومتر بل سړک ریګا چونې کار هم پیل شو چې ټول مالی لګښت دغه سړک هم څه د پاسه 2,400,000 افغانۍ یادې شوې. کاري ولسي وګړي پر مخ بیاوي د کار له پیل څخه ګڼه خلکو رضایت لري.
ازادي رادیو وطنوالو ته زیری ورکوي چې د افغانستان د جمهوریت ریاست کاندیدانو حامد کرزی ډاکټر اشرف غنی احمدزی او ډاکټر عبدالله عبدالله موافقه کړې په هغه تاریخي مناظره کې برخه واخلي چې د ازادي راډیو په ابتکار او د ملي تلویزیون په همکارۍ د اسد د میاشتې په 25مه جوړیږي. دا مناظره به په مستقیمه توګه په ازادي راډیو، ملي تلویزیون او نورو محلي او بین المللي رسنیو کې خپریږي. وخت په یاد ولرئ، د اسد د میاشتې 25مه د ماښام 15:30 بجې.
نړیوالو چاپی خبرونو پر افغانستان څخه پاره کړی دی. جان قال کوزی دغه چاپی خبرونو ته کتنه کوي.
واشنگتن ټایمز رسپانې پورسته غوښتنه کوي په افغانستان کې د قومي مشرانو د تقویه کولو په اړه مقاله لیکلې او په برخه کې راغلي. د افغانستان د جګړې په لومړۍ مرحله کې هدفونه واضح ول او هغه دا چې د طالبانو رژیم باید رنګ شي او دا ځکه چې د 2001 کال د سپتمبر د 11 مترو وروسته حمله عاملونو ته پناه ورکړې و. رسپانې لیکي نړیوالې ټولنې د امریکا په مشرۍ په دې کار کې خپل دنده سم په ځای کړه. د طالبانو رژیم رنکر او د القاعده مشرانو د پټېدو ځایونه په افغانستان کې لمنځه یوړل. واشنگتن ټایمز لیکي هغه مهال په افغانستان کې د جګړې ښه تاکتیکونه وکارول شول او محدود شمیر ځواکونو پکې برخه درلوده، خو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قومندان په وینا ډیر وخت نو تیر شوی چې طالبان بیا راڅرګند شول او په دې وروستیو کلونو کې په جګړو کې لاس برده او هغو سیمو ته فعالیتونه هم پراخ شوي چې په تیرو وختونو کې پکې آرامي وه. واشنگتن ټایمز زیاتوي کوم پروګرام چې د امریکا پوځي او سیاسي چارواکي خبري کوي هغه دا ده چې څنګه باید افغانستان ملي پوځ او ملي پولیس غښتلي شي او حکومت وکړه شي چې خپل چارې په خپله پر مخ بوزي. خو د رسپانې په باور په روان وخت کې به دا هیلي او هڅې کوم ځای ته ونه رسیږي او دا ځکه چې د افغانستان خلک له ساحلې نه لرې ساتل شوي دي. ورسپانه لیکي د افغانستان د حکومت په ځای چې په اداري فساد کې ښکېل دی او وینو شکرای د خلکو رضایت حاصل کړي، د افغانستان د امنیت لپاره باید له قومي مشرانو څخه کار واخیستل شي. د افغانستان قومي مشران د تاریخ په اوږدو کې په پوره میړانه جنګېدلي دي. امریکن سپیکټیټر چې یوه امریکایي خپرونه ده په روسي غنه کې افغانستان ته د نورو بهرنیو ځواکونو د استولو او د دې هیواد د ملي پوځ د غښتلتیا په اړه د کارپوهانو نظرونه او اندېښنې راخستي او په یو برخه کې راغلي. د تیوري لمخې په افغانستان کې د عسکرو روزیتولو څخه مقصد دا ده چې ګام په ګام باید سیمې له وسلوالو څخه پاک شي او تر هغې پورې به په پاکو شوو سیمو بهرني ځواکونه واکمن وي چې افغاني پوځونه وروزل شي او د مسؤلیت اخیستلو جوګه شي. خو دا کار له ستونزو خالي هم نه دی. دا سمه ده چې افغانان شجاع او جنګیالي خلک دي، خو نشي کولای چې یو منظم او با ډیسپلین لخکر یا پوځ دی جوړ کړي. په افغانستان کې د یو منظم عصري او با ډیسپلین پوځ جوړول ګران کار دی. امریکن سپیکټیټر خبرونه لیکي په سیاسي ډګر کې به اسانه وي چې وایو په افغانستان کې اداري فساد او د حامد کرزي د حکومت کمزوري د طالبانو د نابودۍ په کار کې د ناتو د ناکامۍ عوامل برابر کړي، خو خبره داسې هم نه ده. نو څه باید وشي؟ خبرونه لیکي اصلي کار دا ده چې دښمن باید د خلکو له ملاتړ څخه محروم شي او داسې لارې ولټول شي چې وسلوال خپل لوری بدل کړي او د وخت په تیریدو سره وسلې په ځمکه کېږدي.
د خوست والی وایي دغه ولایت په زندانونو کې به د ګڼ شمېر هغو زندانیانو دوسیې وڅېړل شي چې بې سرنوشته په زندان کې پراته دي. د خوست والی دا څرګندونې په دغه ولایت کې د بندیانو د برخلیک په اړه د شکایتونو له پورته کېدو وروسته وکړې. په دې اړه د خوست له ښاره رپورټ لرو.
دا خوست ولی حمید الله قلندرزی وای د دې کشفی عدلی او قضایی ارګانونو یو غټ پلاوی د تنده سپارل ترڅو د خوست په مابس کې په بیلابیل جرمونو د تورنو کسانو د سرنوشت او د هغوی د نسبتي دوسیو د څېړلو په هکله د افغانستان د نافذه قوانینو په چوکاټ کې جدي او عملی اقدامات وکړي. لموړی چې د دوشنبه په ورځ د خوست په مابس کې د بندیانو سره د هغوی د شته ستونزو په اړه خبرې کولې ول، که څه هم چې بندیان د جرمي اعمالو د ارتکاب له کبله د ټولنې د عادي افرادو په څیر د ازادۍ له حق څخه برخمن ندی او د تجدید تربیت لپاره د پابندخانو کې ساتل کیږي، خو هغه د حق لري چې روغتيي او نور ټولنیزو خدماتو ته لاسرسي ولري او هم د خپل سرنوشت په حق له اړوند ادارو ته شکایت وکړي. د بندیانو ته ډاډ ورکړ چې ډیر ژر به د هغو بندیانو د سرنوشت په اړه قانوني اجراءات وکړي کوم چې د محل یوازې د ضمانت د نشټوالي په وجه په بندیخانه کې په ناقانونه توګه ساتل کیږي.
موږ 15 کمیسیونونه جوړ کړي چې پاره کې یو هم د عدلي او قضایي چارو کمیسیون دي. موږ هم شپه کوشش کوو چې دوسیه او قضیه څنګه چاته راځي او څومره وخت هغه صلاحیت لري او بیا کوم ارګان ته ځي چې زر ته امراحل سي او د بندیانو سرنوشت زر تر زره معلوم سي تر څو څوک بې ګناه وي هغه خلاص سي برات حاصل کی او څوک چې ګناګار وي هغه ته خپله جزا واورول سي او د قانون منګولو ته وسپارل سي.
د خوست مبس تر اوسه اساسي ودانۍ نه لري او بندیان د پخوانۍ 15مې د ډېر شي پلې فرقې د وسلو او مهماتو په وزیرمتون کې چې 15 زړې خونې لري او د مابوسینو لپاره لازمي اسانتیاوې نه لري ساتل کیږي. د مابوس مسول په وینا اوس مهال د خوست بندیخانه کې 114 تنه په بیلابیلو جرمونو تورن کسان ساتل کیږي چې د یو شمېر بندیانو نسبتي دوسیې په محکمه او څارنوالۍ کې تر څېړنې لاندې او د ګوتو په شمار بندیانو نسبتي دوسیې څېړنې بشپړې شوې دي. خو ځینو بندیانو شکایت کوو چې د دوی پر نسبتي دوسیو غور نه کیږي او ځینو بیا ویل چې په بې سرنوشتۍ کې پراته دي. په دې لړ کې دوو تنو بندیانو د نورو په استازیتوب ازادي راډیو ته داسې وویل.
حاجی عبدالغفار چې مو سره د انصاف وشي مو تحقیق د وشي که زه مجرم وو په زور کې مې لاک کوي چې نر خلک برا ځنې وخوري چې داسې جرم بل څک نه کړي چې زه په اتیا کاله عمر کې زه مړ کړم. زه دا غواړم چې ما سره د انصاف وشي تحقیق دې وشي که زه مجرم وو ما ته د سزا راکړه شي په دار دې شم که مجرم نه وو ما سره ظلم شي ما سره د انصاف
شي. نوم شریف خان د مردخیل اوسېدونکی دوه کاله درې میاشتې شي ځینې ولایم یو قاتل په موضوع نه د قاتل مو کړی نه ده مطلب نه ثبوت کړی دی و تلس میاشتې بعد یوه حوالې محکمې مو دوسیا وځنډوله و تلس میاشتې بعد مشال کالا ولی کا دوا کولا څلور میاشتې برګی چې اوسه پرې بده ما محکمه کې د سیا پردا د پد نه لګی سر چې واش بل موږ داسې غور وکړي چې موږ مجرم مو باید موږ نه درس محکمه پیسې لې وکړي بیرته موږ د سیا ورشي وایي چې پتون لا جرم سبب سوالو کا جب مجرم نو باید موږ د سیا د وچړل شي لا د سیا باسو پرتی موږ داسې ډېر په بازور کې مطلب ثبوت سره مړی کړي او خلوشي وي دی او موږ کړي نه دي کې پروته یو داسې خلک چې پوسې پني ول دي وشتې دی ولا خلوشي دی مو بس نه دی لټ په خامخه پیسې وسل لار به نو وچ پچولې خلوشي چې مجرمون خلوشي دی موږ نه خلوشي موږ جرم نه کړی کې پروته یو
کته هم چې څوزله هڅه وکړه ترڅو د بندیانو د شکایتونو په اړه د دې ولایت د استیناف محکمې د مسؤلینو نظر هم ترلاسه کړو خو په نوموړې محکمه کې داسې څوک پیدا نه شو چې د بندیانو د شکایتونو په تړاو معلومات ورکړي.
www.azadiradio.com
په مسکو کې افغانان وایي سر لاسو ډیری ورځې وشوي چې د افغانانو د سوداګری له مرکزه د دوی مالونه له اجازه پرته ایستل کیږي او یو ناڅرګندځای ته انتقال شي. افغان سوداګر وایي چې دا یو غیر قانوني عمل دی چې روسي ورګانونه یې ترسره کوي. تر اوسه روسي امنیتي ځواکونو له یو شپېته ګناهونو څخه مالونه وړي دي. له بلې خوا د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس د روسیې د بهرنیو چارو وزارت او په کابل کې د روسیې سفارت تلیکونه استولي او له روسیې څخه یې غوښتنه کړې چې د افغانانو مالونه بیرته دوی ته وسپاري. له ماسکو په دې ارتباط رپورت لرو.
په مسکو کې اوس هم د افغانانو د سوداګریز مرکز څخه د افغانانو مالونه وړل کیږي او دا پروسه د جولای د میاشتې له 10مې نیټې څخه تر اوسه پورې دوام لري. افغان سوداګر هر ورځ دغه هوټل شاوخوا ته راټولېږي او په خپلو سترګو ویني چې دوی د ګودامونو قلفونه ماتیږي، مالونه ایستل کیږي او نامعلوم لور ته لیږدول کیږي. دغه افغانانو د روسیې اړوندو ارګانونو او په مسکو کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت سفارت همداشان د افغانستان د ولسمشر دفتر او پارلمان ته په لیکلي بڼه درخواست کړي چې د دغو افغانانو سره مرسته وکړي او روسي امنیتي ځواکونه پرې نږدې چې د دوی د اجازه پرته د دوی مالونه د ګودامونو څخه وباسي. تر اوسه پورې د شپېتو ګودامونو مالونه چې اکثرا د چین څخه وارديږي وړل شوي دي. په دې اړه ډاکټر ګلامت چې د افغانانو په سوداګریز مرکز کې دکان لري او اکثرا له چین څخه مالونه واردوي د ازادي راډیو ته داسې وایي.
خلاره دا ده چې دولت د دې افغانانو خبر ته غوږ ونیسي او په ښه مشوره یو بل سره قانون لارې ولټوي چې هم دوی خپل کار ته ادامه ورکړي، هم قانون مات نه شي، هغوی نه جلبیږي، بېکاره پاتې دي، دلته مجبوره دلته وي او اکثریت هغه کسان دي یا روسي پاسپورټ لري او یا وید مجید تسول لري. نو روسي حکومت هم نشي کولی چې دوی په زور له خاورې نه وباسي. دا یا د دې اتباد یا وید مجید تسول لري. په لحاظ یوازنۍ لارې دا ده چې دا خلک ته روسي حکومت نه زمینه مؤثره کړي چې دوی ته کور ورکړي یا مثلا مادی کومک وکړي. دی یو ماجر پیس دی په خپل امت باندې وکولای شوی چې حداقل د دې زمینه مساعده کې خپل اولاد یو ګوله ډوډۍ ورکړي. نو په لحاظ د دې لپاره دولت هم باید یو نیم کومکونه دي سره وکړي، هغه کومک به په دې کړي دغه مشکل ورته حل کړي او آینده داسې زمینې میسره کړي چې دوی وکولای شي قانوني لارې ته راورسي.
دغه سوداګر وای په ماسکو کې د افغانستان د سولې ثبات او ټیکاو په اړه په نړیواله کچه څو کنفرانسونه جوړ شول او روسیې ژمنه کړې چې د افغانستان سره به په اقتصادي بیا رغونه کې مرسته کوي، خو دوی د مرستې پر ځای د افغانانو مالونه په ناقانونه توګه وړي. ګل احمد وایي
کنفرانسونه جوړوو د دې لپاره چې دغه دوستي ټینګه کړو او خلک لا خپل وطن ته نه دي رسیدلي. د دوی په مرکز باندې حمله کېږي، دا نه تنها اقتصادي مرکز ده بلکې کلتوري مرکز هم ده، سیاسي مرکز هم زموږ ده. او د روسیې د قوانینو په چوکاټ کې ټول کارونه قانوني دي. که یو نیم نیمګړتیاوې لري، دولت باید دوی سره کومک وکړي چې دغه نیمګړتیاوې ورطرفه کړي په قانوني شکل سره، نه دې په شکل سره وژنه عمل وکړه، مالونه بار کړه، دوی توین کړه، تعقیب کړه او هیچا سره حداقل خبرې هم ونه کړه.
ډاکټر شیراسن چې هم په دغه سوداګریز مرکز کې کار کوي او د مسکو د پولیسو د ناوړه چلند څخه سر ټکوي، وایي چې د دوی مالونه په غیر قانوني توګه د دوی د ګودامونو څخه ایستل کیږي او ناڅرګند لور ته انتقالیږي. دی وایي
ولاستي خبره دا ده چې په نورو بازارونو کې هم داسې یو مشکل موجود و. مثلا د چرکیز کې په نامه باندې دلته یو لوی بازار و، هغه کې دا مشکل موجود و. موږ چې مختلف مقامات ته ځو هلته مشکل دا موجود دی چې دوی وایي چې مثلا د دکاندارانو سره دغه دکانونو د قرارداد مثلا نشته، قرارداد ورسره وجود نه لري، دوی چکونه نه وي، دوی مثلا هغه د محیط زیست شرایط په نظر کې نه نیسي، دوی د حریق او د اطفایي خبر په نظر کې نه نیسي، دوی مالی نه تویلي. دغه مشکل موږ یو هم نه لرو. موږ هر دکان کې د چک او د کاسه او اپارات چې دوی ورته وایي هغه شته دی، موږ چکونه وو، موږ مالی ورکوو، موږ د ځایونو د دکانونو قراردادونه لرو. داسې مشکل نشته دی چې هغه نور بازارونه ورسره مخامخ دي. ولې د چرکیز په نامه بازار چې سقوط کوي هلته خلکو ته خپل مالونه ورکوي چې خلک مالونه وباسي. متاسفانه موږ ته چې دغه ټول شرایط مسم دي، موږ ته دکان ته د ننوتلو اجازه نه راکوي، مالونه مو وړي، موږ ته غږ نه راکوي چې تاسو راشئ مالونه باندې ودرېږئ چې دا مالونه ستاسو دي. زورور خلک دي راغلي دي، قلفونه یې مات کړي دي او په خپل سر یې وړي. نو خو چیرې فیصله د مال د قاچاقي بدن هویت هغه وخت معلومیږي چې دوی راغلي وي، قلفونه خلاص کړي وي، خاوندانو ته غږ کړی وي چې تاسو راشئ د مالونو اسناد راوړئ، که چا نه وي ور وړي او یا ور وړي وي او بالاخره دوی دې نتیجې ته په محکمې کې رسېدلی وي چې بلې دا مالونه قاچاقي دي. بیا یوه خبره، ولې دوی خو مخکې له دې نه چې دا هویت معلوم کړي مالونه انتقالوي او بیا د قاچاقي مالونه.
لا بل خوا د روسیې ریانو وستي آژانس د باختر آژانس له قوله لیکلي چې د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس صبغت الله مجددي د روسیې د بهرنیو چارو وزارت او همداشان په کابل کې د روسیې سفارت ته یو یادښت لیږلی او د روسیې له دولت څخه یې غوښتي چې د افغانانو مالونه بیرته خپلو صاحبانو ته وسپاري. کارپوهان وایي چې په مسکو کې د دوو بازارونو تړل چې مالونه یې اکثره د چین څخه واردېږي د ښه کیفیت نه درلودونکي دي. فرید عمر، آزادی رادیو، مسکو.
د پاکستان د جنوبی وزیرستان په قبایلی سیمه کې د ورستیو جګړو او تاوتریخوالي له امله ګڼ شمېر کورنۍ د بلوچستان ایالت د ژوب سیمې ته کډه شوې دي. په کوټه کې د آزادی رادیو خبریال د دغو خلکو حال راکوي.
جنوبی وزیرستان د وسلوالو طالبانو د فعالیت او د مذهبي افراطیانو د روزنې ستر مرکز او همدارنګ د بهرنیو تروریستانو په ناځای ګڼل کیږي. د پاکستاني امنیتي ځواکونو لخوا په دې سیمه کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د ورستیو خال پوځي عملیاتو او جګړو له امله د سیمې اوسېدونکو دې ته مجبور شول چې خپل کورونه پرېږدي او نورو سیمو ته کډې وکړي. د جنوبی وزیرستان سلګونه کورنۍ د بلوچستان د ژوب سیمې په پراخو ورشوګانو او رغونو کې هم له خیمو پرته د لوښو په څپریو او ګډلو کې د کډوالۍ ژوند تېروي.
منوم جماګول ده وزیرستان کې تنه وسدین کایه میز د مجبورې روغلی چې کما دو یو طرف حکومت نه مست خطر و د طالبونو نه خطر و میز د مجبورې روتلی نه طالبونو سره تعلقات نو د حکومت سره و چې حکومت او چې دا کلی ولما یم زو بنزوري میز د مجبورې روت یاره چې ته منډات نه روغله یې خبرې میز دولتای په دزګی کې خو مست تکلیف سخت ډیر ده.
ایمان مادم شاد وزیرستان یو د سپین د توی خله
مجبوری داس مجبوری وای سي د طالبانو د خو د حکومت خو بسخت کې ولګی دل تاوان به عوام ته نه به حکومت باندې نه پرغو طالبانو باندې حکومت څومره تاوان و عوام ته دغه مجبوری مجر کړي را وکړي کبه مړو عوام به مړو کبه وستلې و عوام به وستلې و.
ژوب سیمه له جنوبی وزیرستان سره پوله لري او لا هم ډیر کورنۍ د جګړو له امله د سیمې ته دراکټ کېدو په حال کې دي. د جنوبی وزیرستان د مسعود قبیله تر څولو زیاتې کورنۍ هم له ژوب شار ختیځ لوري ته پر یوه پراخه سارا باندې اوسېږي. د مسعودو قبیلې د کورنیو په استازیتوب یوه کس عبدالودود ازادي راډیو ته د خپل حالت په اړه وویل.
داسته چې سړی د خپل کور نه لوړ شي کنه چې بهر تا کاته غوښه خوري په خپل کور کې وچه ماړې خوري او وچه ماړې په بهتره ده موږ ته خو د بې زیو تکلیف ته ځکه چې اوبه خړې اوبه دي هر وخت خړې وي هغه موږ فلټر کولی هنه شي کنه پوه شو وړکې بیماران شي ځنې او ډاکټران ته وړل په خدای کې وکړه چې کله کله ما سره د سل روپۍ طریقه هنه وي هغه بیمار د وړل روپۍ طریقه هنه وي چې موږ بیمار ډاکټر ته پیوسي ځکه چې ټونس نسې هغه په درې نیم سوه څلور سوه روپۍ وخلي او نه د کریم مکانونه برداشت کولی شي ځکه چې اوته زره نه زره روپۍ موږ خپل بسترزینش پسې خوله چې وسیله روشي باران شي چې کی ما دوه د موږ څه بشتر سره پته دی غلم دی شي بیرته وغورځوي په شپه چې په دوز مکه څم نه پخدای کینو کا جاسب مکه ګرمه وي یغه واجنه بیماران شي کنه ټول
په ژوب کې د جنوبی وزیرستان میشته کډوالی کورونی وایي یوازې د سری میاشتې نړیوالې مرستندوی ادارې ورسره خوراکي مرسته کړې ده نور نو نه د حکومت لخوا ورسره مرسته سوې او نه کومې بلې مرستندوی ادارې ورته د مرستې لاس ور اوږد کړی دی دا چې دوی کومو شیانو ته ډېره اړتیا لري له جمعه ګل وزیر څخه به یې واورو
حکومت موږ دا غوښتنه دو چې موږ غریبون خلکي اچاچلیا مکانینه روکو کړی ول مکانینه راته وغوړي دای کړی دی برداشت کوي یو د اوبه ډېره سخته تکلیف ده یو بې نه موږ ډېره ګردې بلکل یو وړکې کښه نست چوبیس ګنټې خړې به اشتمال نه پیپستا نه ټینکایستا
په ژوب سیمه کې لا هم د تودوښې لوړه درجه د سنټیګراډ په کچه د اته دیرشو او څلوېښتو درجو په منځ کې وي چې مځکه د تناره غوندې سره او د لمر هوا هم د اور د لمبو غوندې توده وي د جنوبي وزیرستان د سپینې اوسېدونکی آدم شاه هم له حکومته داسې غوښتنه کوي
موږ ډېر اړتیا خیمو ته ده سولې په دا لوخو په دا جګو چې پراته وي په دا خوشي وطنو پراته وي دومره خبره دا ده چې د موږ اړتیا بیا اوبو ته ده دومره شای موږ د هغه جانه در راوړی سي چې موږ یې په غاړه کړو روزانه کوو یو نیم سل روپۍ یا یو سل څلوېښت روپۍ د موږ روزانه یې نو په هغو باندې د موږ هېڅ هغه نه جوړېږي نو حکومت دا مهرباني وکړي چې اول د موږ د تامګانو ضرورت ته او بیا د اوبو ضرورت ته بل د خوراکي موادو ضرورت ته موږ ته
وزیرستاني کډوال وایي ماشومان یې د جګړو له امله له زده کړو بې برخه سول او په ژوب سیمه کې ماشومان نیواز په دینز دکړو بوخت دی د جنوبی وزیرستان د تنای سیمه لوی اوسیدونکو ځوان نور محمد میو پشتل آیا په ژوند کې خوشاله دی کڅنګه
څه خوشاله بخړ ډوک بند پروت دی ګرمي دا او بخړې دی بیماران یو بیماران یو غړی چې نس درې زلور څور پي اخلي مشتره خرڅه پیسې نه بیماران ته خپای مش خپل سیمه کامن غاړي چا مون راسي مجبور ته بیا ورځي چا مون یو پر مش دالته پروت
د جنوبی وزیرستان اوسیدونکو وای دوی په ژوب شار کې په خواري مزدوري بوخت دی چې وکولای سي د حکومت او مرستندوی ټول مرستو پرته خپل اولادونو ته ډوډۍ وګټي خوایي ورځنۍ مزدوري یا دیاړې دومره لږ ده چې ورته هیڅ کفایت نه کوي لوانه څخه راکړه سوې وسپنسرې ښه دوايي یوازې یو زوی لري چې هغه هم د لاسونو لستر نعمت به برخه دی او بل د ګټې وټې سړی نه لري
نو خدای چې کاوه جرات پرې نه راوځي خدای چې تاسو غوښه په دغه نه په یوه ساګو غوډه کما کوي چې موږ دغه ته راغلي د خدای یې ته نه لري خو خاري څوک لرم نه دیګر یاني څوک لرم دغه خپل باندې جواب کښې مکه باز کړه کنده نو خو زه مو ظلم تازه پرې د ودم ما ته وې چې مې مورې خدای زنه بلا کول مو بیا چې من جواب
د جنوبی وزیرستان یو شمیر کورنۍ د ژو په شار کې په کرایو کورونو کې هم اوسېږي دوی وایي پر سارا باندې د پاکو اوبو د نشتوالي له امله له مجبورۍ څخه په یوه یوه کور کې شپږ اووه کورنۍ ژوند کوي دوی له حکومته غوښتنه کوي چې په سیمه کې دې د بشپړې سولې او امنیت لپاره ګړندي ګامونه پورته کړي چې دوی ژر تر ژره بیرته خپلو سیمو ته ستانه شي
Shut up.